وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د طالبانو د اعلان چې په افغانستان کې بل دی وروسته پر ټول ګټو پروژو حمله نه کوي دغه جګړه ځپلي هیواد لپاره ښه خبر دی. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړې دي چې دغه شورا د طالبانو دغه اقدام څه ډول ارزوي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو لسو ورځو کې د شفق په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو خبر ورکوي. په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق پروګرام په ګډه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره هم پیلوو. په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو ایربنن له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیز ښار سانتیاګو ته یوړل شي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واوري، لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي اوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دوه عملیاتو په تیرو لس ورځو کې له 113 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د هغو ماشومانو درملنه وکړي چې د زړه په ناروغیو اخته دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي اوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د مالی وزیر کلیل حکیمی نن ولسی جرګې ته د 1416 مالی کال د بودیجې د معرفي کولو پر مهال وویل تر دې دمه 130 میلیارد افغانۍ اواید راټول شوی چې دا له ټاکل شوی هدف څخه 8% زیاتوالی ښیي.
در سال جاری اواید حاصل تا اکنون بالغ به 140 میلیارد افغانی میگردد که از پلان اواید سال جاری 8% افزایش و از اواید حقیقی سال 1394 حدود 13% افزایش را نشان میدهد.
د مالی وزیر وی په 1415 کال کې د امنیتی ستونزو باوجود د افغانستان اقتصادي وضعیت له نزولي حالاته مخ پر ښه کېدو و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دوه عملیاتو په تیرو لس ورځو کې له 113 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه وزارت دویم مرسیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. ښاغلی رادمنش وایي چې د شفق دوه عملیات د قوس یا لیندۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه په ننګرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د هغو ماشومانو درملنه وکړي چې د زړه په ناروغیو اخته دي. د دغې ټولنې د روغتیا د برخې مشر محمد سلیم بهرمن نن په کابل کې یوې خبري ناستې وویل شاوخوا 6000 هغه ماشومان چې د زړه ناروغي لري له دوی سره ثبت دي، خو د درملنې لپاره یې پیسې نشته.
که هنوز هم 6000 طفل در لست انتظار ما هستن. کسایی که در لست انتظار ما هستن در هر ده مریض 3 مریض در خانه وفات میکنن و این ناشی از کمبود بودیجه است برای ما.
خاغلی بهرمن له دولت او ټولو ملي پانګوالو غوښتل چې د ماشومانو د درملنې په برخه کې د دوی لاس نیوی وکړي. او روسي کورنۍ خبر د سولې په نامه په کابل کې نندارتون جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات دغه نندارتون د جوړېدو موخه ټولو او په خاصه توګه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام رسول یاد کړل. دغه نندارتون د جرمني د خیریه موسسې جی آی زیډ په مالی مرسته د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و. په نندارتون کې د سولې سمبولونه او د سولې په اړه کتابونه او انځورونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکاري ملالای بشیر چمتو کړی دی.
د سوریه دولتي تلویزیون راپورونه ورکړي چې اسرائیلی جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لور لویدیځ ته حمله کړې دي. د دوی په وینا په حمله کې 2 توغندي وشتل سوي چې تلفات نه لري. سینا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې دا توغندي سهار وختي د سبوره په سیمه کې لګېدلې دي. د دغې سرچینې په وینا دا حمله د سوریې د پوځي لاسته راوړنو څخه د توجه لرې کولو هڅه ده. خبری آژانس مشخص کړی نه دی چې دا کوم ډول توغندي وو. د اسرائیل لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. ویل کېږي اسرائیل پخوا هم سوریې ته توغندي ویشتل چې د لبنان شیعه حزب الله ډلې د وسلو سیستم په نښه کړي. د امریکا پوځ وایي د دوی د تیرې سپتمبر میاشتې هغه هوایي برید چې لسګونه سوریایي سرتیري پکښې ووژل سول یوه انساني اشتباه وه، خو پوځ ټینګار کوي چې دا حمله د جګړې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګون د دغې برید په اړه تیره ورځ د خپلو پلټنو راپور خپور کړ. د تیرې سپتمبر میاشت په 1 نیټه د سوریې په دیر الزور سیمه کې د امریکا هوایي ځواک د سوریې حکومتي سرتیري په نښه کړل. دې حملې د سوریې د حکومت او د هغې د متحدانو روسیې او ایران غصه وپاروله او امریکایي ځواکونه یې تورن کړل چې له قصده یې د سوریې پر پوځیانو بمباری کړې ده. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته مشوره ورکړې ده چې د سوریې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکېچ ډېره پړه پر مسکو اچولې ده. بی بی سی نن د جان برنن له خولې لیکلي چې په یوه مرکه کې ویلي د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې د راتلونکي واک په لاس کې لري، خو د هر ډول موافقې ته د روسیې پر ژمنتیا شک څرګند کړ او ویل چې تر موافقې مخکې به روسیه د ځمکنیو بریاو ترلاسه کولو تر اخري پورې خپله وسه وکړي. د CIA رئیس زیاته کړه چې په دې باور دی چې واشنگټن باید د هغو منځداري زویاغي جنګیالیو ملاتړ وکړي چې د له دمشق سره په جګړه بوختي، ځکه د په وینا سوریه، ایران، حزب الله او روسیه پرې حمله کوي. د کمپاین پر مهال ترامپ ویلي و چې له مسکو سره به د یو شمېر مسایلو په اړه له نږدې کار کوي، لکه د داعش ډلې پر ضد جګړه. ترامپ په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه کوي او برینن به له 4 کلونو وروسته د CIA د مشر په توګه خپله دنده پای ته رسوي. د فیدل کاسترو ایرابه نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیځ ښار سانتیاګو ته یوړل سي. له سوځل کېدو وروسته د ایرا پر هغه لاره وړل کېږي چې دی په 1950 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پر تللی وو. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایرا به د ډسمبر په 4 خاورو ته وسپارل سي او کیڼ اړخي لاتین امریکایي مشران او بهرني نور مشران به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د سې شنبې په ورځ لسګونو زره کسان کاسترو ته د درناوي لپاره د هوانا د انقلاب چوک ته راووتل او د راول کاسترو لخوا دغه لاریون پای ته ورسید. ولسمشر راول کاسترو فیدل کاسترو خپل ورور باله او هغه د عاجزانو یو عاجز انقلابي مشر باله. فیدل کاسترو چې پر یو ګوندې کیوبای شاوخوا یو پیړۍ واکمنی وکړه، د تیر جمعې په ورځ د 90 کلونو په عمر کې مړ سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د طالبانو د اعلان چې په افغانستان کې بل دی وروسته په ټول ګټو پروژو حملې نه کوي دغه جګړه ځپلې هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د دغه اقدام هرکلی کوي.
که دوی دغه یو ابتکار وکړي او دا ابتکار عملاً مراعات کړي، هم به مملکت استقبال کړي، هم به ملت استقبال کړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو پر ضد د شفق دو په عملیاتو کې هغوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي.
که دوی هغه ګروپونه چې د منځه تللی دی تعداد یې د 130 نه زیات دی او د دوی قوماندانان او د دوی نامنهاد والیان هم په دې لیکو کې شامل دی.
په کندهار او نورستان کې د وروستیو جګړو له حاله مو خبرو. دغه راز په کندهار کې بیا د سولې شورا سیمه ییز دفتر وایي په سلګونو مخالفه وسله والې له جګړو راګرځولې دي.
هغه مسله افراد مندانان چې د سولې د پروسې سره یوځای شوي دلته کم 200 نفر.
د خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونس پروګرامونه در تخبرو دي اساسي او بشري حقوقو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ ویلې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د لانچ په ټولګټ پروژو به حمله نه کوي. د هیواد لپاره چې ډیر وخت د جګړې له امله په کړاو کې تیر کړي د خوشبینۍ یو زهره دی. وسلوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر هغو پروژو هیڅ ډول حمله نه کوي چې د افغانستان ولس ته ګټه رسیږي. د طالبانو د دې اعلان په اړه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د وینا جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې د وسلوالو طالبانو دی وینا ته اشاره کړې چې د هغو پروژو د امنیت ټینګولو هڅې به کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د سازمان د بیلګې په ډول په لوګر کې د مس عینک پروژې ته چې 3 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري د طالبانو ته اشاره یادونه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون یو اعلامیه خبره کړه او ویل چې پر عامل منفیه پروژو به حمله نه کوي. په دې اعلامیه کې د ټاپی او کاسا پروژې یادې شوی چې افغانستان ته یې میلیونونه ډالر ګټه رسیدلی شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو لسیزو کې د افغانانو پر ضد د تشدد او بربادۍ یو کمپاین چلولی او دا اعلان یې د تمسخر وړ دی. دغه سازمان د افغانستان د برېښنا د تولید پر پروژه د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته د بیلګې په توګه اشاره کړې ده. خو دا سازمان وایي چې افغانستان د خپل اقتصاد ودې ته ډېره اړتیا لري او د طالبانو دا اعلان چې پر ټولګټو پروژو به حمله نه کوي د خوشبینۍ وړ حرکت ګڼل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي چې اوسمهال لشتر لږه 90% افغانان په لوږه کې اوسي او 23% افغانان بیکاره دي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د رواني جګړې د وسلوالو طالبانو د حملو او اداري فساد له امله اقتصادي بحران لا ډېر ژور شوی دی او خلک په بېوزدۍ کې اوسي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د زیربنایي پروژو جوړول او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت کار دی. دغه سازمان ویلي چې وسلوال طالبان باید د جګړې د قانون په عملي کولو او په بیړني ډول پر ملکی افغانانو د حملو په بندولو د افغانانو ګټو ته خپل تعهد څرګند کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړي چې وسلوال طالبان به خپل دې خبرې ته متحد پاتسي او په سترو ټولګټو پروژو به حمله بندې کړي. د ولسمشر ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دروان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یولس ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو سلویښت روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم په دې اړه وویل چې وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بندې کړي او د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی وکړي.
د طالبانو د دغه اعلان په عکس العمل کې جمهوری ریاست پرون وویل چې طالبان باید په عمل کې وښیي چې پر ټولګټو پروژو حمله نه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي د ملي پروژو د امنیت د ساتنې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي اعلان هرکلی کوي خو هیله لري چې طالبان خپل ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د عامه تاسیساتو او د ملي انکشافي پروژو د نوي جوړولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي د سولې علي شورای هرکلې کوي. دا خبره له اسمت سروان سره په دې مرکه کې وکړه.
بلې، ډیر خوښ یم چې دا څه اعلانیا د طالبانو په ادرس باندې اورو. دا په طالبانو باندې چې افغانان موږ بولو د دې مملکت حق ده، د دې ملت حق ده، د دې دولت حق ده. د دولت معنی یو شخص یا دو شخص نه دي، دولت عبارت له ارګان څخه ده او دا د مکاتب حق ده، دا د مساجد حق ده، دا د یتیمانو کوندو یتیمانو حق ده. که دوی دغه څه ابتکار وکړي او دا ابتکار عملاً مراعات کړي، نو هم به مملکت استقبال کړي، هم به ملت استقبال کړي، او هم به زه د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي د مشر په حیث باندې داسې استقبال کړم چې طالبان به تقدیر کړم او موږ به مننه کوو. خو په عمل کې د دې شیانو راوستل به ګران وي، خو دغه ګرانښت د دوی ومني چې دغه عامه تاسیسات لکه لویې لارې، بندونه، برق پایي او مزي مکاتب و مساجد مارکیټونه او په لویو لارو باندې ملکی ترانسپورټ دې ته دوی په امنیت باندې قایل شي او عوامو ته چې الله پاک په قرآن کې یا ایها الناس ډېر ذکر کړی دی نسبت یا ایها المؤمنون ته دوی د عوامو خپل مخاطب وګرځي او افغانستان کې یا ایها الناس یا ایها المؤمنون دواړه یو دي ولې دا مملکت سل فیصده مسلمان مملکت دی یوازینی مملکت دی چې دلته کلیسا یا نور معبدونه نشته.
تاسې هیله ښکاره کړه، البته که مو په یاد وي د طالبانو پخواني مشر ملا عمر هم یو ځل ویلي وو چې عام المنفعه تاسیساتو ته دې غرض نه ورول کېږي او حملې دې نه ورباندې کېږي. دې ته په پام سره چې د طالبانو په منځ کې ځینې نور عناصر هم شته چې له بهرنیو هیوادونو سره ارتباط لري، هغوی به دا ډله پرېږدي چې په خپلې همدې ژمنې ودرېږي؟
نو موږ به د ملا عمر وفات ته نشته هغه پرېږدو، نو ملا حیبت الله او ملا محمد رسول دور به وي، موږ به دا ماضي ته نه کش کوو، موږ په حال کې د مستقبل د سمون خبره کوو. موږ امیدوار یو چې دوی سره زموږ تماس او ارتباط قائم شي، د سولې او د مصالحې مذاکرات پیل کړو. افغانستان لکه د ټولو افغانانو چې کور دی د دوی هم کور دی، ورانوي دي نه، او هر افغان د بل افغان ورور دی، قتلوي دي نه. موږ به په دې کښې بیا خپل غږ اوچت کړو چې کوم ځای کې چې طالبان هغوی پیشقدمي نه دي کړي، د هغوی په خلاف دي دغه بمباردمان او بعضې مسایل کنترول شي. خو موږ به چې راځئ د حال نه د مستقبل د سمون پیل وکړو.
ویل کېږي چې ډېر افغان پانګوونکي او شتمن خلک او همداراز بهرنیان په افغانستان کې په دې خاطر پانګونه نه کوي چې ویره لري چې حملې پرې کېږي او شتمني او پانګه یې ضایع کېږي. د طالبانو دغه اعلان به څه فکر کوئ، څه اغېز ولري په هغوی باندې؟
سر فهرست خبره ده، دا بنسټیزې پروژې لکه د خاطر ریل د ترکمنستان او د افغانستان جمهور رئیس په ډېرو ښو مراسمو کې وکول. امید لرو چې هغه دا د دې ملکت په خیر ده، د دې ملکت ټولو منصوبینو موافق او مخالف په خیر ده. کافي پروژه یو نړیواله پروژه ده، منطقوي پروژه ده، دا مشترک المنافع دي، ملي پروژې دي. ټول هېوادونه دې دغه پروژو په امنیت کې او د دې پروژو په پیل کې د خپلو تعهداتو سره سم چلند وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د عامه پوهاوي مشر قاضي محمد امین وقادو چې د طالبانو د وروستي اعلان په اړه خپل او د دې شورا نظر څرګندو، ښاغلی وقاد وایي د طالبانو د دې اعلان چې له دې وروسته وایي د په افغانستان کې پر ټول ګټو پروژو حملې نه کوي، د دوی هرکلی کوي، خو طالبان باید دا په عمل کې ثابته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ د طالبانو دغه اعلان ته په څه سترګه ګوري؟ کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم 1 شمېرې لارې، موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو. که مو نن راواستول نن درته خپرو، که نه سبا هم فرصت لرئ چې د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې پر همدې موضوع خپل نظر راسره شریک کړئ. له 3 بجو تر 5 بجو په همدې پروګرام کې همدا موضوع هم څېړل کېږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې د شفق 2 عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شو په منځ کې د مخالفینو یو شمېر قمندانان او ځینې مهم کسان هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزي له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو عملیاتو اغېز د دولت پر وسلوالو مخالفینو ترې پوښتلی.
عملیات شفاق سی د قوس په اول نیټه شروع شوی ده. تر اوسه موږ وکولای شو چې د دشمن ټول لیکې رنګ کو او د دوی هغه ګروپونه چې د منځه تللی دی تعداد یې د 130 نه زیات دی، او د دوی قماندانان او د دوی نام نهاد والیان هم په دې لیکو کې شامل ده چې په نامه د ملا بزرگ تاسو به اوریدلی وئ، ملا عطا، ملا بسم الله او نور هغه قمندانان چې د دوی په ګروپو کې د سوق ادارې وظیفه لري هم د منځه تللی، او همدارنګه موږ وکولی شو چې د دوی ټیپوګانې محلات د سوق ادارې او د تعلیم تربیه محلات د منځه یوسو.
مننه رادم نصب. دغه عملیات تر ډیره په کومو ولایتونو کې روان دي؟
دغه عملیات په ننګرهار، نورستان، بدخشان، تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، هلمند او د هرات په شندن کې، غور او بادغیس، په دې ولایتونو کې سره د ورزګان او هلمند شروع دي او مونږ دې پلاس راوړنې لرو.
رادمنش صاحب، د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره څومره پاملرنه شوې ده؟
مونږ پلان لرو چې باید ملکی تلفات کاملا افت تقرب وکړي. په دې اړه تاسو ته ویلای شم چې مونږ کوشش او هلې ځلې دا دی چې باید ملکی تلفات رامنځته نه شي. اوس عملیات لږ په زند روانه ده، فقط یوازې او یوازې مونږ هدف دا دی چې ملکی خلکو ته ډېر توجه وکړو او د دوی ژوند وژغورو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیالویان محمد رادمنشو چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د شفق دوه عملیاتو په اړه معلومات را سره شریکول، د شفق دوه عملیات د چارواکو په وینا په ژمي تر ختمه پورې دوام کوي. خو په جنوب کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د کندهار په نیشو ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې د یو شمېر سرچینو په حواله په دغه جګړه کې له لسو زیات وسلوالو مخالفینو او دغه راز د یو شمېر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په عین وخت کې چارواکي وایي پر کندهار سربیره زابل او روزګان کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خونړۍ نښتې شوې. صادق شنه له کندهار پرې رپورټ لري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې په نیش کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوهمې ورځې لپاره جګړه دوام لري او سلګونه کومکي سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسیدلي. خپلواک په دغه جګړه کې یوازې د 400 وسلوالو او یو پولیس د وژل کېدو تایید کوي. خو یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په شهره کاجاله ماوشین کاری سیمو کې پر څلور پوستو د وسلوالو په حمله کې 13 پولیس وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. سرچینه په دغه حمله کې د څلور پوستو د سقوط تایید کوي. خو د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول وایي چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د پوستو موقعیت ته تغییر ورکړي.
د امنیتی ځواکونو د هغه ساحي یعنی چې یو شمېر امنیتي پوستې وي هغه د ځینو سیمو څخه امنیتي پوستې موږ انتقال کړي دي. د نورو پوستو د تقویې دپاره چې د وسلوالو مخالفینو د خوا څخه اداف وي چې دا پوستې سکوت شوي دي، پوستې نه دي سکوت شوي، موږ د پوستو ځای ته تغییر ورکړی دي د نور امنیتي پوستو د تقویې دپاره.
د سیمې اوسیدونکي د نیش په جګړه کې د وسلوالو طالبانو شمېر شاوخوا 300 شي چې په وینا د کندهار د غورک او روزګان د یو شمېر ولسوالۍ څخه راغلي. عیني شاهدان وایي چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انتنونه هم ویشتلي. بلخوا په جنوب کې د 215 اتل کوی اردو قمانداني وایي چې په کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د 215 اتل کوی اردو څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات وسم جریان لري او د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایط هم له منځه تللي. په خبر پاڼه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه تبصره نه ده سوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د نورستان په دوهمه ولسوالۍ کې بیا جګړه لسمې ورځې ته غځېدلې. دغه جګړې له امله لارې بندې شوې دي او خلک هم د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د لویدیز نورستان په دوه بولسوالۍ کې د جګړې لس ورځې پوره شوې خو تر اوسه لا هم جګړه هماغسې روانه ده او د همدې جګړې له امله دواب ته غځېدلی سرک د هر ډول ترافیکو په وړاندې تړل شوی. خلک وایي د جګړې او لارې بندولو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي او که چیرته جګړه زر پای ته ونه رسیږي او لار خلاصه نشي نو دوی به د خوراکي توکو د نشتون په سبب لوی ناورین سره مخ شي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی نور الهدى وایي
مشکلات خو بیخ زیات دي. خلک دلته خو باران راغلی دلته په دې وټنونو کې غریبانو پیسې ختم شو دی خو دوستانو کینو ته بتل یی بل طرف ته خو خبره مریضان دی خلکو مواد غذایی خلک شو دی ډیر مشکلات سره مواجه دي
خلک وای لس ورځی پوره شوی خو لا اوس هم په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دوا بولسوالی محاصره کړي هغوی په لوړ غرونو درنې وسلې لګولې دي په تیرو څو ورځو کې څو ځله سرخی او جیټلو تکې راغلي چا پروازونه وکړل او چا هم د وسلوالو د مورچو په ځای خالی ځایونه بمبار کړل او بیرته لاړل د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي محمد جعفر وایي
جام خوشاله معلومات نشته لاته ته پر ټلیفون نه کار نه کیږي په غاغلې نه سینې هو سنګاره بند ده او ټلیفون هم بند جوړه بندي
دوی وایي په دواب کې اکثر خلکو خپل کورونه پریخي څوک په یخو غارونو او څوک هم د نور خپلوانو کرا په ډیرو بدو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د جګړې ګټلو لپاره دوی سیمې ته نوي ځواکونه لیږلي او کوښښ کوي چې د جګړې پای ته رسولو وروسته لار هم پرانیزي
تقریبا لس ورځې وشو چې په دواب ولسوالۍ کې جنګ دی د دواب عمومي لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده خاطر چې په لاره کې دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بعض ځایونو کې مین خښ شوي دي او بعض ځایونو کې سړک غورځول شوي دي او د دغه لارې د خلاصولو دپاره محادثه روان دي انشاءالله په نږدې ورځو کې به دغه لاره خلاصه شي او خلک به له دې ستونزې نه خلاص شي
په دواب کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکه هم لس ورځو تړل شوي لار کې ماینونه خخکړې شوي او څوزایا ورته وسلوالو مخالفینو لغره تیګې راغورځولې دي چې لار هم تړل شوي نه څوک په یاد لار تګ را تک کولې شي او نه هم څوک ټلیفون ته لاسرسی لري
د نورستان د دواب ولسوالۍ د جګړو په اړه مو واورېدل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو تر څنګ دغه راز د سولې هڅې هم د ولایتي په ولایتي سطحه مخته ځي په کندهار کې د سولې د شورا ولایتي دفتر وایي چې په سلګونه مخالفه وسله والې له جګړو راګرځولې دي دا خبره د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدي ازادي راډیو ته کړی او ویلي دي چې له هغو وسله والو طالبانو سره چې دوی تماس نیولی دی ډېر له جګړو ستړي دي صادق رښتینی پرې رپورټ لري
د کندهار د سولې شورا د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدي د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسوالیو په سطحه د دوی سیمیزې کمیټې په دې اتباع لیدلې چې یو شمېر وسلوال راضي کړي تر څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او عادي ژوند کولو ته راوګرځي د احمدي په وینا شاوخوا 200 وسلوال چې یو شمېر د لوړې کچې قمندانان پکې شامل دي په رسمي ډول د سولې د پروسې سره یوځای شوي او شاوخوا 1400 نورو طالب وسلوالو جګړه پرېښې او په خپل خوښه عادي ژوند پیل کړي
هغه مصالح افراد مندانان چې د سولې د پروسې سره یوځای شوی د تکام 200 نفره او نور چې خپل کوروکشن استلی دي هغه زموږ دغه کسانو چې موږ پاره ولسوالۍ کې لسکسیز کمیټې د سولې جوړې کړې دي او هم دغه رازم په ناحیو کې جوړې کړې دي د کندهار ولایت او مرکز کې د وګړو په واسطه سره چې د وګړو خپل قربان او دوستان چې په جنگو کې و هغه دعوت کړې دي او هغه د طالبانو د جنگلي کوڅه خرایستل پر کورو اکشن ول چې دا د 1400 کسو تقریبا رسیدلې دی په څه بزیات وي تر دې
د سولې د شورا ولایتي مشر وايي هغه کسانو چې له جګړې لاس اخستي او د ژوند یې پیل کړی یو شمیر د کار او ټولنیز چارو ریاست په مرسته حرفوي کورسونو ته د کسب زده کولو لپاره معرفي سوي او یو شمیر نور د خپل ژوند او امنیت په خاطر ځانونه نه دښکار کړی
موږ د هر یو څخه پښتنه کړی ده چې دی خپل شخصي کار کوي او که غواړي چې په حکومت کې کار وکړي او یا بل ځای کار وکړي موږ د دې څخه دا پښتنه کړی ده هغه کسان چې تعلیم نه لري هغه مو بیا د کار امور اجتماعي ریاست د هغو سره ملګري کړي دي او هغو حرفوي کورسونه ورته دایر کړي دي او په حرفوي کورسو کې دوی شمولیت کړی دی چې د هغه څخه اوس استفاده کوي او کورسونه اخلاص شوي دي وس خپل کاروبار مخته وړي
د سولې شورا سیمه ییز مشر دغه راز وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او د روسیې سره دغه ډلې د اړیکو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د وسلوالو تماسونه زیات شوي نوموړی په ټینګار سره وایي چې د حکومت زیات وسلوال مخالفین د سولې پلویان دي خو دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري
خدا خبر د طالبانو پر اذهان باندې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې روسیا هغه مملکت دی چې په افغانستان کې شنوم نه لري او شنوم یې نه دی پرېښی، دلته ظلمونه کړي دي. نو طالبان وطن دوست وطن پرست طالبان چې دي، هغه د دې څخه ډېر مخالفت لري او په ځینو کې ډېر تفاوت راغلی دی. اول پاکستان کې هم بعضې مسایل دوی ته راجع شوي دي، نو دوی غواړي چې اوس د سولې د پروسې سره یو ځای سي، اوس موږ سره تماسونه نیسي. دا محلي قومندانان خو ټول اوس د جنګ بېزاره دي، خو دا دی چې اوس خلاصېدای نه سي. یوې خواسته د طالبان تر تهدید لاندې، د بلې خواسته د حکومت بیریږي.
کارپوهان په سیمه ییزه کچه د وسلوالو مخالفینو سره د سولې شورا دغه ډول تماسونه ګټور بولي. د کارپوهان په باور که څه هم د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د لوړې کچې خبرې د نامعلومو دلایلو په وجه درېدلې، خو په کندهار کې د سولې د بهیر سره د وسلوالو یو ځای کېدل د دغه ولایت او ګاونډیو ولایتونو پر امنیت کولای سي اغېز وکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې یونیسف د دفتر ام پروګرام. خو اوس ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دوه عملیاتو په تیرو لسو ورځو کې یو سلو دیرش زیات وسلوال وژلي دي. د افغانستان مالیه وزارت په 1415 نیویم کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل شوی د هوا نوردی د ملکی ادارې د هوا پیژندنې د برخې یولس کارکوونکي د تخصصي زده کړو لپاره ترکیې ته واستول سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د 209 ظفر قلی اردو د قومندان جنرال محی الدین غوری د وژل کېدو له کبله خواشینی څرګنده کړه. د امریکا پوځ وایي د دوی د 13 سپتمبر میاشتې هغه هوایي برید چې لسګونه سوریایي سرتیری ووژل یو انساني اشتباه و. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخائیل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل کېدای شي. یو نوی خبر مو ترلاسه کړی چې د سوریې دولتي تلویزیونی راپورونه وایي اسرایلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لویدیز حمله کړې دي. او د فیدل کاسترو ایریب نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیز ښار سانتیاګو ته یوړل سي.
که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ، د او ځینې نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم شته. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان له حکومت څخه غوړي سو په هیواد کې د ریل پټلۍ د غځولو په خاطر د حلقوي سړکونو جوړولو ته پاملرنه وکړي. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که چیرې په دننه هیواد کې د ریل پټلۍ د غځېدلو چارې برابر شي، نو د افغانستان اقتصاد به سو برابر وده وکړي.
کمی سرک چیز فواد امیل اخواج مرد خیو چی باید چی جوری جی نظر تطره باید کار روسی
دا پتا سیال که دا چی دروان دوشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو د ترکمنستان د آتی مراد څخه د افغانستان تر آقینی بندره د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې سږکال په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ له امله د جوارو او غنمو په محصولاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او کندز ولایت په یو شمېر سیمو کې جګړې وې او د بزګرانو کښت او کار ته زمینه نه وه برابره، ځکه په یادو برخو کې حاصلات کم ول. خو ښاغلی راشد وایي چې سږکال د تازه میوو په برخه کې د هندوانو په محصولاتو کې 130 ټنه، د مڼو په محصولاتو کې 50 ټنه، د خټکیو په محصولاتو کې 80 ټنه او د چارمغزو په محصولاتو کې 20 ټنه زیاتوالی راغلی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د تازه میوو د محصولاتو د زیاتوالي لامل په دغه هیواد کې د باغدارۍ پراختیا یادوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1260 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 2380 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 8 او یو لیتر ډیزل هم په 8 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اویا افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 2.8 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 612 افغانۍ. د خبرونو پای
له مرزي احمد زین هم مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. نن د خوست د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې د وزیرستان یو کډوالو شاوخوا 5000 د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. نور حالې د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د پولیو پر ضد د واکسینو د ادارې مسؤلین وایي چې نن چهارشنبه د یاد ولایت د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د وزیرستان کډوالو خواوشا 5000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د پولیو د ناروغۍ شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې دا فوق العاده د واکسینو کمپاین د دې په خاطر پیل کړ چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د پولیو په ناروغۍ یو اخته ماشوم راغلی دی. دی وایي دا احتیاطي تدابیر دي تر څو دا ساري ناروغي نورو ماشومانو ته سرایت ونه کړي.
نن چهارشنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګلان کم د ګوربزو کې. یو هغه ماشوم چې په دې وروستیو کې د پولیو له امله متاثره شوی دی او د پولیو ناروغۍ نیولی دی، هغه د پکتیکا د بیرمل څخه دلته د ګلان کم ته راغلی دی. د دې په خاطر چې د دې ناروغۍ د سرایت کچه مونږ راټیټه کړو، نو په پام کې ده چې هم د آی پی وی واکسین ورکړی شي د ماشومانو ته، یعنی د انجکشنو یا د ستنو په شکل باندې، او د دې ترڅنګ د څاڅکو واکسین ورکړی شي.
د رحمان الله په نوم د کډوالو یو تن مشر په ګلان کم کې د میشتو کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو د دایمي ناروغۍ څخه یې ماشومان خوندي شي.
هغه مشر کشر تر امیر دا اپیل را د ګلونه په کېم شه چې هر ماشوم د خپل ځای په خپل له تروب سي د خلک سره د همکاري وکړو، مقصد سره روان شي.
د مایزولاجر په نوم یو بل تن د ګلان په کېم کې مش کډوال هم د کېم له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان له واکسینو پرې نه کړي.
نن ورځ نه پولیو واکسین شری کیږي په ګلان کېم کې. د پولیو مثال کا کیسره غلا ده دغه په واجه سره مثال کا چې دا کیسه د نره ماشومان د ونه راسيږي. ما اپیل دا چې څنګه د بل بچي خوندون وی چې خپل بل بچي خپل مشمان دایته حاضر کو دایته وکسین وکو واستنه وته ولاګوي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزانی و وایروسی ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پریاخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه مشمان پریاخته کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو لږ وي، یا د ناروغي د اخته کس دمړيني او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزان مرز ځانګړي درملنه نه لري. خود روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یاد واکسینو تطبیق د ګوزار ناروغي په وقایې لپاره ګټور تمامېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د طالبانو د وروستي اعلان په اړه مو چې ویلې دي له دې وروسته به په افغانستان کې په ټولګټو پروژو حمله نه کوي. ډیر پیغامونه راستولې دي. په پیغامونو کې ګورم چې ټول له دې خبرې سره موافق یاست او د طالبانو د دې اعلان هر کله مو کړی دی. د څو تنو لولو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې هغه پیغامونه چې راستولې مو دي. مبارز له هلمند لیکي د طالبانو دا یو نیک اقدام دی چې په ټولګټو پروژو حمله نه کوي. شریف الله د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو څخه ډیره مننه کوم چې په ټول بټ ټول ګټو پروژو په کار نه لري. له هلمند حبیب الله ملک زئی لیکي زه ډیر خوشاله یم چې طالبانو د خپل وطن سره زیاته مینه ښکاره کړه او د ټول ګټو ملي پروژو په رغونه کې همکاري کوي او د غرض مخه نه نیسي. عبدالحلیم قدرمن له قندهار لیکي طالبانو دا اعلامیه یو بختور ګام دی ځکه دوی هم افغانان دي او باید له خپل وطن سره مینه ولري. یوسف احمدی له خوست ولایت څخه لیکي له ازادۍ راډیو څخه یو ګیله لرم چې زما پیغام نه خپروي. دغه پیغام هم درته خبر کړم پکې څه نه و. ازادي رادیو د سهار له وجود ما خام تر وګ جوړې دلې شي او سم دوه نس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو زیان لیدلی، همداسې د ماشوم حقونه هم تر پښو لاندې شوي او لاندې کیږي. حال دا چې ماشوم په ټولنه کې ځینې خاص بنسټیز حقوق لري. د ماشوم حقونو ته باید د کورنیو او ټولنې لخوا ځانګړې پاملرنه وشي، چې په دغو حقونو کې د ماشومانو ځاني، روحي او د ښوونې او روزنې حقوق شامل دي. ماشوم ته باید د مسؤولو کسانو لخوا د ودې شرایط برابر شي، ځکه چې ماشوم زموږ د ټولنې یو حساسه او زیانمنیدونکې برخه ده. لموږ سره نن په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. نوموړی نن په دې غږیږي چې کورنۍ او ټولنه ماشوم ته کومې اسانتیاوي برابرې کړي او تر ټولو لوی ستونزې کومې دي.
ماشومان په ټولو یوادونو کې په هغه یوادونو کې چې هغه د پرمختیا په حالت کې دي او په خاص ډول باندې په افغانستان کې دوی د ډیرو چارشونو سره مخامخ دي. سره دې چې موږ مثلا په مذهبي لحاظ باندې دا وایو مقتدین دار شودلې ده چې ماشوم د خدای پاک بهترین تحفه ده. پیغمبر ویلي چې هغه څوک چې هغه د ماشوم باندې مهرباني نه لري هغه زما امت نه دی. ولی پر هغه سربیره باندې موږ د ماشومان سره ډیر ستونزې درو. بیلګې په توګه باندې مثلا موږ امیندې او کلرونه ماشومان نړۍ ته راوړي خو د هغه وزده کړې ته توجه نه کوي. کله چې هغه شوونځی ته ځي نور دې په خاطر باندې چې مثلا شوونکی د هغه سره یو دوستانه اړیکې ولري د هغه سره پرخاشګری اړیکې رامنځته کوي. یعنی مثلا ماشوم دې ته مجبور کوي یا بسلا ډبوي یا جزا ورته ورکوي. حال دا چې دوی باید دغه میتودونه زده کړي چې مثلا د ماشوم لپاره دوی سره کم کولای شي د یو دوست حیثیت ولري. یعنی ماشوم باید مکتب د سپیکر وکړي دا لکه د کور غونډه یا استاد باید سپیکر وکړي دا ډیر شملګری دي. بنا نه خوالي دلته موجود دي. مثلا همدغه ډول باندې پټولنه کې مثلا د ماشومانو قضيه ته سي اوري شپکلن جلکی سره مثلا یو پښپټکلن سړی واده کړی وو او هغه مثلا د وی بوزي په مقابل کې خپل لور خرڅ کړی.
پام دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
بالکل موږ دغه ټول قضيه ما ځکه دې ته اشاره وکړه چې موږ څه ډول قضيه ارزیابي کوو. کله چې دغه رقم قضيه پیښیږي چې په هغه کې ماشوم په شکل د اشکار او تعدید یږي دا قضيه باید د ماشومانو د محافظت شبکې ته باید ولاړ شي. کله چې تل ولاړ شي ال ته ټول مسولین دی راتو ولته وجود لري دوی باید هر یو په خپل نوبت کې یعنی د هر چا مسولیت شي باید خپل دند اجرا کړي ترڅو پرې شي ماشوم په هیڅ ډول باندې متضرر نشي او دا هغه څخه باید محافظت او ساتنه باید وشي. دا قضیه کې د لایسي په وردغه کې ډیر پرخاشګری او کله چې مثلا د یو توصيه یا د یو مشورې د لاري حل کړای شي بس د بیلګې په توګه کوم مثلا یو زکون کوي د شوون کې سره ستونزه لري نو دا کله چې مثلا د ډیرو مشورې د لاري رئیس د ماري په شوون کې راوغړي ورسره کښيني وی پوي وی چې د شاګردارو مقابل مثلا د سمبر خور څخه کار وایي. ولی باز حالتونه کې مثلا قضیه ډیر وړاندې دي چې هغه مثلا خبره دغه ته ځما کمو ته ځي خبره څرنوالوي ته رسیدي. دغه قضیه موږ ټول یې دا اول سره سره تر اخره پوري دا تعقیب وو او پر دې باندې تلاش کوو چې ماشوم باید خپل په حق باندې ورسی شي. په 2015 کال کې موږ د شپږ زره قضیو په شاوخوا کې راجستر کړی و باز ته رسیدګي سوي ده او نور یې مثلا په داسې حالت کې چې تر مطالعه لاندې دي. بنان د دې شبکې ارزش ډیر وړ دی. کوم څه چې مثلا موږ غواړو د افغانستان د ولسنه د خلګونه چې دا شبکې خو مثلا په ټولو کلو کې خنسته خلک باید دغه شبکې په ارزښ باندې پوسی او کله چې مثلا دوی ویني چې ماشومان د ستونزو سره مخامخ دي او دوی تهدیدېږي د دوی ژوند ته خطر متوجي کیږي یا مثلا د دوی راتلونکي تر سوال لاندې راځي دوی باید دغه شبکې سره همکاري وکړي. البته باید لارسي باید گزارش ورته ورکړي او کله چې گزارش ورته ورکړي نو د دوی مسولیت ختميږي او دا گزارشونه هغه دي چې مثلا دا نه افشا کیږي یعنی ساتل کیږي د پاتره ونشي په کلو کې خو کلیوالي ژوند دس دي کچېره مثلا څوک پوز شي او چې دا غره پور ورکړي دا غسر دښمنۍ کوي. شبکې دا نه غوړي چلته په ټولنه کې پرخاش را منځسي. د شبکې هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ماشوم د خپل ټولو هغه حقوقو څخه چې د په مدني لحاظ باندې مستحق دی او د په قانوني لحاظ باندې مستحق دی او د په مذهبي لحاظ باندې مستحق دی د څنګه هغه ترلاسه کړي. هغه حقوق مثلا د ژوند کولو حقوق دي چې ماشوم باید لاسرسي ولري باید سالم پاتې شي باید ژوندۍ پاتې شي. هغه حقوق دا دي چې مثلا ماشوم باید په ټولنه کې سالم را وروزل سے باید دی باید معرفت لاسرسی ولري دی باید سیاحت لاسرسی ولري دی باید پټولنه کې دی موجود پټول باندې احترام وړ باید وکنه مثلا د نارینه او ښځینه ماشوم تر ما بین باید تفاوت نه کې مثلا یو پلار مثلا یو زوی لري او یو لور لري او لور تهدیدوي د قانون د پاره د منلو وړ نه ده دوار ته باید په عین ډول باندې احترام وشي دوار ته باید په عین ډول باندې امکانات برابر شي او دوار باید په عین ډول باندې وروزل تر څو پر پټولنه کې دوار د شو اشخاص په ډول باندې ځای ولري
د کوم عملی بیلګې راته ویلې سي چې تاسو په ودیر لری سیمه کې یو دسي کار کړی عملاً دیو ماشوم زون تغییر کړی
ډیره د څه قضیه لرو چې هغه د توجه نه ورسته ماشوم د مغارت نه راوتلی ولم یاده کوم شي لکه ما شول چې مثلا په تیر کال کې شپږ زره کزیو تر موږ مخامخ یو ولیدار کوم وړی قضیه لکه مثلا د بلګ په توګه د شوون کې او شاګرد تر ما بین دغه ارتباطات اړي کې چې اکثره په شوونځي کې بدبختانه چې د مجازاتو یا د فزیکی مجازاتو قانون لدسته ولیدار کوم قضیه ډیر ورسره مخامخ کیږي اکثریت په خپل وخت کې د غسی پر سوی دی جواب ورکسو او تر ډیر اندازې پوري وس د شوونې په بهیر کې تغییر راغلی یعنی شوونې کوشش کوي چې د شاګردانو سره د زده کوونکو سره دوی دوستانه برخورد وکړي او دوی یعنی د ته وهڅوي احترام شوم ورته وایو هغه احترام باید اګهانه وي او هغه احترام باید متقابل احترام شاګرد باید د ته وهڅول شي چې د شوونې کې احترام وکړي او شاګرد باید شوونې د خپل شمل ګری په ډول باندې ومه تر دې چې مثلا د تینا پرسي تینا وتغدي چې ولا استاد و مینه ګوري نه دی باید اته خپل کورنۍ د داس د باندې ستونزې باید د شوونکو سره مطرح کړي او دا کارونه تر ډیر اندازې پورې سوي
د افغانستان په ولایتو کې ډیر د څه کسان ستاسو غوډې خپل هم زده کړې نه دي کړې ماشوم په ځای د چې خوانځي ته ولېږي هغه بیرون په سبب سیلېږي یا یو څو پسونه لاس کې ورکې وای دا و سره و
دا هم یو هغه څه دي چې د ماشوم راتلونکي ته تهدیدوي او دغه لپاره باید وسیع کار وسی چې موږ یعنی شبکې پر دې باندې هم کار کوي چې پر ماشومان باندې باید شاکه کارونه ونسی یعنی هغه کار چې ماشوم د هغه توان مندې نه لري هغه کار نه باید ماشوم وساتل شي باید لري وساتل شي او دوی باید تشویق سره تر څو پرې شي دوی خپل شم تو په شډول باندې مختبو دي دا یو بل حادثه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ماشوم تو د ماشوم حق دی په دې معنی باندې لکه څنګه چې ګوره ماشوم په مذهبي لحاظ باندې د خدایي قوانینو د اجرا څخه معاف دی مسولیت نه لري د بیلګې په توګه مثلا یو ماشوم په پنځه وخت لمونځ باندې مکلف نه دی په روزنه ول باندې مکلف نه دی دا ولی دا ځکه چې د ماشوم دی بنا په همدغه ډول باندې پټولنه کېم ډیر ټولنیز مسولیتونه چې هغه ماشوم مسولیتونه دي کله زما شوم وایم ما شوم د سیو موجود دی پټولنه کې چې هغه د حق لرون کړي نور د ما شوم چا پیریال الته چې هر څوک وزي کدا د ما شوم مور پلار دی کدا د ماشوم مشر خور او مشر ورور دي کدا د ماشوم تر او ماما خاله او ام دي د ماشوم سره په کوڅه کې ملا امام شوون کې او سر معلم دي او کدا د نظام مسولین ولسوال حکم او مدیر دي پر وړ ساته باندې وزیر رئیس دي او کدا د نړیوال ټولنې غړي دي دا ټول د یو ماشوم په وړاندې مسولیت لري په شکل دا ښکالو او هر سړی باید خپل مسولیت باید ادا کړي کومګ دا هر یو خپل مسولیت په خپل وخت باندې ادا کو زه دا ډېر موږ بشه او سالم ماشومان ولرو او تر څو چې موږ ماشوم ته توجه ونکو ماشوم ته توجه یعنی ټولنې ته توجه یعنی د ټولنې وراتلونکو ته توجه او دا کار مګاتمن باید وکړو او ځکه موږ غواړم پر ټولو باندې پر ټولو مسولینو باندې هر څوک چې د ماشوم په وړاندې مسولیت لري پر دوی باندې ځغ وکم تر څو پښ د ماشوم په وړاندې خپل وظیفه په سم ډول باندې اجرا کړي او تر څو موږ وکولای شو سالم ماشومان ودرو بیا سالم زلمیان ودرو او بیا سالم رهبران ودرو
معمولا چې د کورنۍ سره کینی چې والی په ماشوم دې درس نه وایي کار ته هڅوي د دوی یو دلیل دا ده چې موږ بیوزل یو غریب یو باید لمدغه طریقې پیسې پیدا کړو دغه کسانو سره د تاسو د کارکونکو برخورد څه رقم د چلته ځي آیا دوی سره تاسو کې نه خبرې کوي په هوی مرسته سره کوي څه کوي
دا و دوامدار کار ته ضرورت لري یو دغه بدبختی یو څه چې تاسو ته معلومه ده مثلا په کورنوي کې مور او پلار کله چې ماشومان دنیا ته راوړي نو دوی بیره دي چې هغه خپل د ژوند امکانات په نظر کې ونسی بیره دي چې مثلا دوی خپل اقتصاد په نظر کې ونسی بیره دي چې خپل توانمندی په نظر کې ونسی چې دوی څومره ماشومان ته تربیه ورکولای شي دوی په کټ ماشومان دنیا ته راوړي یعنی کنټرولوي نه کله چې ګوري مثلا اقتصادي ژوند به ډیر ورامي دوی به ځان ته ډوډۍ نه سپیدا کولای ولی په خوا کې بلاس نه پر ماشومان لري او کلنۍ ته کلنۍ ترسيږي دوی دې ته مجبور کیږي چې باید ځان ته ډوډۍ پیدا کړي ځان په هیټه موډ کې بنا د غټي برنامه دي چې د شبکې اسلام نه دوی اصلاح کولای نسی تینه بیرون دی ولی داله دولت و غط و پالیسوی تا ضرورت لره ترچو پرش دولت شه پالیسان جوری که او خلق دیتا و حسوی چه مگه یواج دا وزیفه نده بچی وزیگه وزی مگه دا مسئولیت هم دی چه بچی باید تربیه کو ټولین ته باید شه خلق ورکو ولی هیانن کچیر مثلا یو سړی په خپل کور کې د خپل ماشوم سره تاوتریخوالی کوي او هغه دیتا مجبوره کوي چې مزه بده بلار سی حتما باید مارکیټ کې کار وکړي نو مگه د خلکو نه هله کو چې په شاوخوا کې وسیږي چې دغه مسئله زموږه د ماشومانو د معجزات د شبکې سره شریک کړي تر څو پرې چې هغوی د نږدې د غسل سره ګوري د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه. خیر سی. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساس محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سیرت صاحب په افغانستان کې د شوز په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د اسلام دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې د دې اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا د منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري، ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کړو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار و اذیت ورپېښېږي دغې په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زموږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زموږ سره دی چې د هغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده ذکر شوي دي، ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دی چې هغه ته اقل پام اوریدلی دی په غوالو کې او اوس تقریبا هغه د برجستوالی په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که اقل کوره وي که له کوره بهر وي باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو کم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ د سیامي خوګورو جامع ته جامع چې کله یو طفل په دنیا راځي نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي هغه کله کوره وزي زبان دی نو د خلک په اجتماع کې د ته چې کوم درد رسیده ښځې ته یا کوم اذیت رسوي هغه طبعا سترګې دي، سترګو له ټولو نه هغه شدید درد چې یو ښځې ته رسي ډېر په عمیق کتل یو ښځې ته او یا فرض مثال کنایه و تعریضي خبرې کول خپل مابین کې سره خبرې کوي ولی جانب مقابل بل څوک وي او یا د خپل حرکتونو د سی او حرکت انجامي چې هغه اصلا دغه نارینه وته په هغه وخت کې دغه پشان باندې نه وي. یعنی مونږ کوي سوت د سی حرکت لفظي د زبی حرکات، د سترگو حرکات، د لاس حرکات، دغه سه موارد چې پښتما کې کله پیخیږي خزو د پدسې اړوند کې مونږه زیات آزار او اذیت رسو. مثال موټر کې د خلکو د قشر یا ناست یا ولاړه یا که گزیدل یا غب چکیگی موتر نه، نو پا دغ الفاظ یا پا سترگو یا پا حرکات بانده مونگ دوی تا دا جامعه خلق دا آزار رسی. نو پا دی اساس بانده دا دی جامعه آغا نادرست او غیر فرهنگی او غیر تحصیلی طولنه ده چه خزو تا پا دی حق لبانده ازیاد رسی.
ډیره مننه سیرات صاحب. افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، همدغه د زبې حرکات دي، د سترګې حرکات دي، او خپل جسمي حرکات دي، او کنایوي او تعرضي، یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي، دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی. او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي، نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي، هغه که فرض مثال د سګرت له طریقې، چلم له طریقې، نسوار له طریقې، یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او داشان سره وتلي دي، حتی الکولي، دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زمونږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کې سره مبتلا کیږي د خلک.
سیرت صاحب، هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي، په دې اړه دې خپل څه وایي؟
کوم خویندې او کوم خلک چې په دغسې آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي، د دې د حل لپاره زموږ کمیسیون ته چې مراجعه کوي، طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسو رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده او خلک ټول برنامې اوري. هغه خلک چې ته نه دې مرجې نه خبر دي، یوګو چې راځي دلته شکایتونه کوي، په دغسې مواردو کې شکایتونه ثبتیږي، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په سارندوالۍ کې، دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ سوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ سوی دی. نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو، ولی اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته راهنمایي کو چې هلته لاړ سي، خپل شکایت ثبت کړي، او د هغوی له طریقه، چون مکلفیت د هغوی دی، د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي. که چیرته جرم په اساس د همدغه قانون د منع خشونت چې نن سبا مروج دی، په دې قانون کې د دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلي کیږي، دغه سره بیا هغه قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي، قضایي ارګانو دې په هکله باندې بیا تصمیم نیسي سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی باش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومې دوسیې راغلي، څومره هواري سوي دي؟
د دې پکله باید زه دومره اشاره وکړم چې کمیسیون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډېر عمده عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري، خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی د دې سوال په هکله باندې ښه وو چې موږ یې نمونه راوړې، ولی الحمدلله مونږ تر ډېر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده، او خلک په اداراتو کې، په مکتب کې، په تحصیلی مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سو دی، فضا د صمیمیت او د خوالی په طرف ته امیدوار یو چې یو خله طرف زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکې، یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سارندوالۍ کې ایجاد سوی دی دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي که لږ معلومات ورکړي؟
زه خپلو دغو خویندو ته او میندو ته زما عرض دادی که چیرته تاسې په دغسې یو حرکت مثال مخامخ سوی یا تاسې دغسې آزار و اذیت در ورسېده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی من د خشونت جاسی او ریاست د سارندوالۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع د رسیدګي دی داسې جرمونو ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسي، خپل شهرت هلته ثبتېږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پغه صورت کې که چېرته سارندوالۍ کې موضوع بررسي او ونه څېړل سوله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوی په خدمت کې دی، دوی دې راسي دلته د خپل عرض وړاندې کړي چې موږ په دغه تاریخ باندې سارندوالۍ ته لاړو ولې جانب مقابل هغه جلب نه سو د هغې موضوع نه څېړېږي هلته، نو موږ د دې خلکو په خدمت